السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو اووه شپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینو ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې څلور دیرشو ولایتونو ته د وینو له دیرشو زرو زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا یوه نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ او د ژوند لپاره مهمه ده. د سازمان د ګیټس فاونډیشن او د یونیسف په ګډون له مرستندویو مؤسسو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه او په ځانګړې توګه په بیړنیو حالتونو کې د لاسرسي وړ ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14مه په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه یې خپور کړی ویلي سکل شل میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایز د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. د بلخوانه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمانداني د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی دی. تورن ویلي چې ماشوم د کندهار ښار په 14مه حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي، روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی د اوکراین د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه خپل لا پلان شوې کتنه ځنډولې ده. د اوکراین یو جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرس خبري اژانس ته ویلي تر څو چې د روسیې تر ولکې لاندې دې بټۍ څخه د خوندي کتنې ډاډ نه وي ترلاسه شوی، ګروسی به سیمې ته ولاړ نه شي. ګروسی اوکراین ته د سفر پر مهال پرون په کیف کې له چارواکو سره خبرې وکړې او تمه ده چې نن له دې بټۍ څخه کتنه وکړي، خو یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي دي چې د ګروسی سفر به د 2 ساعتونو لپاره وځنډیږي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ټیسټ لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې په 9 اویا اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې کړې دي. افغانستان په 2019 کال کې له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ورستیو ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي، مواشي وړي دي. دا خپل نبار خبره ده او تاریخ کې دا نوم په عمر کې خوري سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې نو دا بیا ډیر راغله، قوي قوي سیلابونه راغله.
د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو او د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندېښنو ته هم کتنه کوو.
مردامه چې کاګر جنگو وهلې ده جنگو زپلې ده نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه پاملرنه ورته ستا دا ورتن لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
نور مطلب هم لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خپره شوی ویلي
بعد امرغه پاکستان شهیدان اته ټپیان ډېر شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. بارنګ او پلونه پنځاتیا سربندونه هم ویجاړ شوي. اته سو دوه دېرش څاروي او د یو شمېر کرنیزو ځمکو حاصلونه او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو ډلې رسیدلي او د سروې تر څنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوي. خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالي زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي. کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولی دی او شپږ جریبه کرنیزه ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه وه.
د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خپل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې د سیلابونو راغلي خو دا غدوه درې چې انیس نومیږي او ګمتا نو دا بیا ډیر قوي قوي سیلابونه راغله.
په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په څلورویشتمه او پنځویشتمه نیټه ورښتونه وشي او له امله به یې سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له لس تر پنځویشت ملي مترو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په درویشت ولایتونو کې لس تنه مړه شوي وو او تر اتیا نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ زیانمنې شوي دي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په دوام له تیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په اوو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په دې اړه راپور مو اورېده. خو سوال پیدا کیږي چې افغانستان ولې په دومره لوړه اندازه د اقلیمي بدلونونو ښکار دی؟ خاطر پردیس دا پوښتنه د یوې مرکې په سر کې د طبیعي پیښو له متخصص بشیر دودیال سره مطرح کړې.
سیلابونه متاسفانه لکه د زلزلې ورځې اصف ششانونو د دې په شان یو طبیعي پیښه ده. اما دغه طبیعي پیښې هم په اقلیمو په د بشر په فعالیت پورې مستقیما اړه لري. متاسفانه موږ ګورو چې دا اقلیمي بدلونونه کال په کال هوا تودېږي، د بارانونو وخت تغیر کړی دی، د ورښتونو شکل تغیر کړی دی. هغه وخت به چې وخت کې واوره ورېدله اوس په هغه وخت کې باران وریږي هڅه په داسې وخت کې باران وریږي چې په ډېر پخو کلونو کې هغه وخت باران او ګلۍ نه و شوي. نو افغانستان کې زلزلې سابقه لري، اما سیلابونه په دغه شکل سره دومره سابقه نه لري. دا سیلابونه فقط په دغه وختونو کې چې دغه متاسفانه شین فرش د افغانستان د ځمکې کم شو، یو شمېر ځنګلونه تباه شول، او د بلې خوانه دغه ورښتونه زیاتره په دغه پسرلي کې چې راځي پخوا به دغه وخت واورې ورېدلې، دا د باران په شکل وي او ډېر پسرلینو بارانونه ډېر شدید وي. فرصت د جذبولو په ځمکه کې نشته ده، او ځنګلونه هم نشته ده چې د دې شدت کم کړي او جذب کړي. نو په دې خاطر زه راځي د سیلاب په شکل.
دودیال صاحب، په دې برخه کې څومره اقدامات شوي دي؟ آیا عامه پوهاوی چې هغه ډول اړتیا و هغه ډول عامه پوهاوی په دې برخه کې شوی؟
هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی، حتی خلکو ته دومره نه دی ویل شوی چې تاسو د سیلابي سیندونو غاړه کې کورونه مه جوړوئ، حتی دومره نه دی ویل شوی چې دغه موسمي خوړونه تاسو وپیژنئ او د دغه مخیم کې د دغه مسیر کې تاسو کور مه جوړوئ. ګورو موږ تاسو څومره کورونه د سیلابي خوړونو په مسیر کې جوړ شوي دي. کله چې سیلاب راشي دا کورونه او دا خلک هم متضرر شي، او دا چې نور کاروندې زمکه وګیا خو چاره نشته ده. نو هیڅ کار نه شوی خلک نه دی پوه کړی، حتی دوه هم نه دی پوه کړی چې ځنګلونه او ونې مه وهیه. یو رنګه تا غوس متاسفانه د ځنګلونو قطع کول، د ونو وهل، د شین فرش کمول، دا ټول روان دي. نو دا ګلوبل وارمنګ د هوا تودوالی دا خو نړیواله ستونزه
فکر کوي. دودیال صاحب، فکر کوي په دې برخه کې شوې مرستې د نړیوالو کافی دي؟ یوازې خو بشری مرستې نه دي، دلته کا سیلابونه راځي، بارانونه کیږي، کورونه نړول کیږي، د دې ترڅنګ ځمکې لمنځه ځي، کروندې لمنځه ځي. نو دغه مرستې چې د نړیوالو لخوا کیږي دا کافی دي ستاسو په نظر؟
دا مرستې په هیڅ صورت کافی نه دي، ځکه چې زیانونه ډېر رسیږي، خلک ډېر متضرر کېږي، اما مرستې چاره نه کوي. موږ دا دومره کول، دغه بشري مرستې چې لګوو دا غیر مؤثرې دي، دا په خلکو باندې بد تاثیر وکړ، خلک یې تنبله مخته کړل، خلک یې داسې ګدایګره مخته کړل. دا منفي تاثیرات چې شته او مثبت یې ډېر کم دي. نو بهترینه خبره دا ده چې موږ د دې لپاره اساسي لارې ولټو، همدغه د بشري مرستو په عوض باندې که دا مرستې داسې راشي چې د دولت په بودیجه کې شامل شي، او بیا د بودیجې له لارې نه دا غرني سالابونه جوړ شي، د سیندونو غاړې پرې باندې کلکې شي، او د خوړونو دپاره داسې پټمونه او بندونه جوړ شي چې شدید سیلابونه کنترول کړی شي. نو موږ نه کنترولي بندونه لرو، نه انحرافي بندونه لرو، نه ذخیروي بندونه نه دي جوړ کړي. که چېرې دا درې نوه بندونه دغه د اوبو په مسیر کې په مختلفو ځایونو کې جوړ شي، د سیلاب مخه نیول کېږي.
د طبی پیښو او اقلیمي چارو متخصص بشیر دودیالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
نن د زمری او بخی نن د غبرګولی څلروشتمه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سکل په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې میندې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمیر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمیر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمیر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زه نه پوهیدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري، یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور میرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تر شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولای د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ هم ته کې یک روز تعجیل کړم، چون
موږ د مور ورځ په یو ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز درم ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د یو سمندري طوفان لکبل چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دوړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. نوریاس نوری په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره سره دی. نوری صاحب،
بلې تخلص مننه. د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالی ژبه غمیزه ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښار 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه طوفان به د هند ګجرات له ماندوی نه د پاکستان تر کراچۍ ښار پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنځم بي د ورځې نه وخت د هند جکاو بندري خار وزپ یو خبرداري ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجال کړي. هوا پیژندونکو ویل چې په سمندر کې دغه طوفان شدت بچ اوس په ساعت کې 180 کیلومتر دی کله چې وچ ته ورسیږي تر 115 کیلومتر پورې په ساعت کې راکم شي. په ګجرات کې وچارواکي ویل چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان لخپلو سیمو بې ځای شوي او نن د ورځې تر پایه به هم نور کسان لخپلو سیمو ووزي. دغه راز د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شری رحمان هم نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو ساحلي سیمو 12,000 کسان لخپلو سیمو بې ځای شوي او د مرستې رسولو لپاره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زاویا کمپونه اندرول شوی دی. دغه راز اغلی رحمان ویلی چې په کراچۍ ښار کې چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي کبنیونکو ته ویل شوی دی چې په سمندر کې دی له کبنیونو ډډه وکړي. دغه سمندري طوفان داسې حال کې پر هند سربیره د پاکستان پر لور هم روان دی چې پاکستان په د وروستیو سیلونو سخت سیلونو له کبله ډیر ځپل شوی دی او اقتصاد باندې هم ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، په هند او پاکستان کې د را روانو طوفانونو یا سیلیو په اړه راپور مو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل بد دوی پر خدماتو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیگا د افغانستان د بیړني حالت ترنوم لاندې خپل راپور کې لیکلي چې د مرستو په کمیدو سره یو ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو له کمیدو اندېښنه ښیي او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د سازمان پرون ناوخته د افغانستان بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی په روغتیایي وضعیت اغیز کوي. د ډیر شمیر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او لوی روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. د دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مال په روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښیي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومانو او لویانو کې د سالنډۍ، نس ناستي، تورې ټوخلي، شری او ډینکي طبي د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. لکه چې د طالبانو اوسنۍ رژیم واکمن شوی، له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستې د پام وړ کم شوی چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنۍ رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق خودل کیږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیون افغانانو ته په صحیح برخه کې خدمات وړاندې کړي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وای ناروغي ډیر شي وي او د روغتیاي خدماتو درک نشته.
ډیر دربدری دی، ډیر ټوکټ ټوکټ خلک مخلوق له دی عادت له دی مرزي سره ډیر تکلیف بل ځا غرانیم د سارا کیو دونه تکلیفونه پیښته.
د روزګان اوسیدونکی بخت محمد بیا وای سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي.
مردامه چې کاګر جنگو وهلې د جنگو زپلې ده، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته نرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
دا نخنی داسې معلومات راکېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 15 روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنۍ روغتیايي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، نن د غبرګولی یا جوزا 23مه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. خدا ورز د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر له تلین سره هم برابر ده. د احمد ظاهر سندره د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې خورا زیات مینوال لري. په افغانستان کې دننه هم احمد ظاهر د څو نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې راپور کې چې سنا کاکړ چمتو کړی، د احمد ظاهر د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول شوي.
قسم احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هنر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دي.
احمد ظاهر یک الگوی از یک اس.
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یوه بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسب وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
احمد ظاهر تو الحان دوست دارم، چون وختي ګمک خو
زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډېره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټولې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب منځته راوړ، تر اوسه هیڅ هنجرې او هیڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د
احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي.
میرا وی آسمانو لب ریز فیغانم چیکونم.
یوه تاجک سندرغاړې پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند، از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جوان
زمک خلق احمد ظاهر سره ډیره مینه لري. آنغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د دې سندرې به اوریدل او ډیره خوښولي. ډیرو سندرغاړو بیا سندرې ویلي. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولای شم وایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره وایي.
اگر 100% نه باشد، 99% اوزخانای تاجکستان یگون حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خود هغه هوغ او هنر به هیڅ کلمل نشي که هغه له فزیکی پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوې نسلونه چې هغه وخت هیڅ لانه وزېږېدلي او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
آواز او موسیقي احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه زیږیدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یوه عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1950 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد ظاهر د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه، خو په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دو وروسته بیا د دې ستاینو هیڅ خبر نشته.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي د نسلونو د هنرمند احمد ظاهر د تلین په اړه راپور مو اوریده. احمد ظاهر په افغانستان کې دننه د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري، خو د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د خلکو لپاره هم منلی سندرغاړی دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وینو د ټولو وشپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلی چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې 34 ولایتونو ته د وینو له 1500 زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ ده او د ژوند لپاره مهمه ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو څخه مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خبر کړی وایي سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره پنخه شوي چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي مرستندوی او شریکان 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د 1 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. توران وایي چې ماشومې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د تېرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیرونی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوی او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز تغندیو په وسیله ځوابي حمله کوي. د بلې خوا یو سیمایز چارواکی ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تیفینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. پچا افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلاديش لوبډلې تر اوسه پورې په لومړۍ پاړۍ کې 300 د بنګلاديش لوبډلې په 9 اووروونو کې 322 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوځېدل او افغانستان به خپل پاړۍ وروسته پیلوي.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. السیس موشیسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو دوه پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولی پر مسانه ناوړه غیزی کوي په دې اړه مول ډاکټر کول اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکې تشنیتیازي هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیاز سوخت د مسانه د پړسوبو د مسانه د دردونو او همدارنګه د مسانه د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته ارسویم.
کښنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرز ما لاس ته ګوري نو چې ریشاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونږ وکی واره مې ځاګه مو کې مال خدای واس دا بچانو مې وژږي اکوره ودان بس په څلوي خندو سره غونې را ټول سکولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نور مې هر ورځ وایي په دې خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفاخانه کې مستری ده.
دا خو ډیر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوې ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکټاره څخه تر 0 هکټارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوۍ موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکټارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسه ښکال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو پر بنسټ یې پروسه ښکال په افغانستان کې په 2,300 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,000,000 هکټارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې شي چې په تیر درې میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکه څخه پاکی کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړی شي چې سش کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر نه کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم چې احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې د دل سوی په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلي ټیمونه ورغله هغه ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دی دومره باید ووایو چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنی په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه 90% موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مزکی لاري سروې پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړې چې سکالې د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80 سلنه کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدی شودلی دی چې اتیا و نیو پیسد د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوریت نظام د کورونی چار وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشې توکو قیمت ډیر لوړ شو.
ګراف خیلی بارالو نشان میده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدر توکی په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقی چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقی یا ماسرې چې دي د دې تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی، ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځان کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشئی مواد زکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدر توکي کم چې د اپین خاندان دی یا اوپایل شکم ورتوایي چې مثلا کاغه طبیع افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیتردین دی، ټرامادول دی، دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم پوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه اهلیل ته یا خارج ته ادرار لغه کوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شي نو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دي بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي. یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکی څاڅکی په خپل سر باندې په دی وجه باندې نشئی مواد چون زهر دی او مسانه باندې ناوړه اغیزه ورزوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانی پوهی یا ماسری بندیگی چٹکیگی دا تیگی دا نغرزی دو سبب کیگی او همدارنگا مشکلات نور هم زیتیگی او میکروبو تا لازمی نمسایدیگی پا نتیجه که دا مسانی تکلیف نور هم زیتیگی دا مخادر مواد ایف استعمال سرا.
دا مسانی اغا ناروغی سی دا نشیل عمل را پیدا سوی بی آیا دا نشیل پری خودولو سرخی کیگی او که دوام کوی؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړې د نشئی موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف ښکېږي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبی حالت نور ولري نو بیا خبره دا ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خطا دوی وشي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغله.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی. د زیاتوي چې اته تن اولادونه لري کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
پنځه کال کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه. د چرسو مې شروع کړه لکه قرار بیا چښس ولې چښس بیا پوډرس ولې تاریاکس ولې کریسټالس ولې نو دا مې ګرځ کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې نو جوړ شولم. هلته خو نه وفیده کېدله. دغه ځای چې رایلاس ولم رالم په راته قصر کور بیا تلیا دی. نو په لوی اختر راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تلله مدلی می کار کوي د لچرالم بالا ځوانو ته ونیول څه دلته کرا کرا راتلله مو وس بیا تخته سوین د موټه د سوین ان اوس په پډورم بر تخته سولم په چې مو تخته سولم نو دلته د سیاستدانه نه کټ شای غواړې کړین غواړې کده شیدا غواړې کده لسیدا غواړې مقصد کیدا کیږي هیڅ نه اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرز ما لاسته ګوري نو چې شاس نو دلته درغلی مس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو پاته کس چې بس نه سم چلو ولې چم په دې رنداخته يم هم کور و چلوم دا اوس لاړم په ماجد کې منځ وکي واره مې ځغم وکي مال خدای واس دا بچانو مې وژيږي ا کور ودان بس په لوي خندو سا غونې را ټول سپولې انا ګوډې په رانی ولا بالا ورمو بچانو ته بس په دا غزا بختای نو علاج مې اخلاص کې نو ډیر نه پستانګم که سره خپل ژوند نیم بس نه پستان دی ول په ماره بچان پسې دی نو ډیر تریخ یم نو علاج مې بس دې اخلاص کې دی بس کوشش کې چې وای کلینیک دې بوزو بس تر دا خو نو مرګ به تر لې ول سړی رنگزار دی په کورنۍ کې مرنگزار دی په همسایګانو کې مرنگزار دی په دکاندارانو مرنگزار دی حکومت یې موې معنا پر دا سر ډیر ذلیل دی ډیر ذلیل دی مرګ به تر لې.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی
و ولی نه غواړو. راځه خدای دې راواله
د سپېږې دروګه زو چې و مینه داړي.
راځه راځه نه دې داړي
څنګه ورکشي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوله، په خیر راځه.
خان صاحب ته خبر وکم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. حاجی صاحب و حاجی صاحب
سوای
یو گاونډی ښځه راغلی ده، وایي حاجی صاحب سره کار لرم.
بس دا دے در اغلبا
خوری خدای دی خیر کی سدی ورتا وای.
بس خوری پشتنا مکوا خدای دی زما ده حال وسط.
سلام علیکم خوری.
و علیکم السلام
خوری. خدای دی خیر کی سو مشکل لری
خال صاحب پلوز ون می تباز
سنگ تباشو
میرے پوجری دی اولی خپل ټول جایداد خس کړ بیا زما ده لوس رسل خس کړ وسته د کوټو سبانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلی اکرم یا دی؟
هو اکرم یا دی.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بد مرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس په کوټ کې سم نست د سر پړنه هم ځکه خرڅ کړ.
هو عملیان دغه سي ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هر ورځ وایي پرو نه خبر کلاسونه ور بات کړ اوس به شفه خانه کې بستری ده.
خو ډیر بد کار سوای دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ټوکه د کلي مشه دی دا به ټول څوپرې د خلکو لورې په ژوندنې په اوس کې سوزل کېږي. ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبر راشي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانۍ وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند ډیر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بیخي خبر یو، پرون اکام خپل میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده.
بالکل اندازه
بس بس کوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دی.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک بند او کوکنار کړي او نه باندې شی مواد خرڅي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده یاد.
خو نن پر یو بل مشکل باز کو.
په کوم مشکل باز کو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته، خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفې.
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو اخته دي، دا هو علاج به هم کو، خو باید معتادین له لاسه خزی او ماشومان تبا نشي.
زم دغه خبره کوم، مونږ وینو چې ځینو معتادین خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو اخته کړي دي. وهل او تکول خو لا پرېدا.
خان صاحب د معتاد خزو په ګیډه کې ماشوم معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا ډېر لوی ظلم دی. ماشوم څه ګناه لري؟
ګوره که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغیزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به رالنډه کړو. آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ بس سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.